په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د وی پخوانی موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستان د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پیښورې ویزو بی ویزی انتګرا تکاوه او پاکستانی موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بیګار میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډیری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگانه نو وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرایلو د جاسوسي مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکي کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبخې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. زلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، په تیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جل کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړي او د دې هیواد پر ثبات ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تیرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورټ او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورټ ولري، همدارنګ باروړونکي، موټر ډرایوران، عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکي له خاروالۍ غواړي لارې او کوڅې د پخې کړي ورته او خاري نظم د بیرته ټینګ کړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پراشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي.
دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر لاري منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لاري په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدلی دی. ښاغلی قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي، پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالویش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لر سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خره غلاست راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته وبخې د دوو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړي دي. دوی په دغه خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو تر وتلې دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونی ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کیدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درنه وای قدرمن نور سپ تاسو ته ستاسو پروگرام تکنیکی همکارانو او پروگرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې د تیرو نیمای پیړې نه را پدې خواچ سره د گاونډیانو په مجموع کې د دې کردار او د دې موزیګریګان د افغانستان په حق لسره وویني، داغه په اساس داغه په بنسټ سره ډیر زیات دوی ته هیلمن نشي پاتې کېدل، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړي ده او د افغانستان په حق له او د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې خنیت نه لرله او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس یو کده هغه د منطقوي جوړ جوړی په اساس وي. یو څه چې همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولای چې زما چې څو یادېږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقی کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم هغه دا چې دوی به هغه کوم خیرازي نیت چې هرته هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف ده چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ته نه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلې دي په سیمه کې سول او ثبات د افغانستان په سول او ثبات پورې تړلې او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سول او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سول او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلې دي په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو د ګاونډیانو هیوادونو یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې د پرېصلاح تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې را ولاړوي ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي او د سو استفاده کولو دپاره افغانانو ترخې تجربې ګاللي. د ده نه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هره مسئله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هغه څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1,000,000 کسان بېرته ورلېږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا ویم چې دا په خپله ستونزې زیږي، دا څنګه کېدای شي امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي. د هغوی دپاره هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي. دا د په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي، دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان کړه لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا به موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به د دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس تاسو وګورئ ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم
مانا نه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سي ذکر شاسادات چې د افغانستان په اړه د هند، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکو. په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لوبولې شي او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لري نه زو د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په مخه د پاکستان او افغانستان پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبري اترې چې تیره ورځ تر سره شوې به نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کې دوه څخه د درې ورځو لا تیرې دوه وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په مخه خبرې به پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والی ویان مولا عادل د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوريو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې و.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوې و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دی په تورخم کې، د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه داسې بې نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فی الحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څو جزئیات ورنکړل. هممهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازې تړل کې دوه دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص ده. هم دوی ته هم موږ ته درې سوه کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم ده، همدارنګ زمونږ نقص هم ده. د مختلف ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لار خلاصه ده، ځکه پر یاد لار ډیر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې و بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور لمخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن رینا عدنان شفیق د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داوود افریدی برخه اخیستی و او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستی و. جیو نیوز لیکلی د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله لکوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورت او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندیښنې را پرولې دي. په روان المریض کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دی ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د دا په اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو متحدو ایالتونو دا حمله په کلکه غندلې. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دې توغندیو د امریکا انتحصات ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد اکل په رپورټ کې اورئ.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي، د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پوځ د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویل دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښاري نظم او ښار ته یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلې پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټارې هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسیدونکو وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پخې کړي خو ښار له چټلیو پاک شي.
د ښاروالۍ د ټولو پرځنه ډېره مننه چې خو زمونږ یوه ستونزه ده چې زمونږ کوڅې نه دي راغوست شوي. خټې اوبه بارانونه ټولې خامه دي،
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې تر څنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسیدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی او د دې تر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستل شوی. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته
کړي. د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکارۍ ځای باید معلوم وي، خوراکه پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وټ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول ته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلی کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سند بندۍ موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندۍ رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کېدای شي تاسو مخکې لیدلي په ښار کې څه ګڼه ګوڼه او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات سی و چې په دې سره د خار غیر منظم سره په درونه باندې نو په دا اساس موږ یو کمپاین مختوا چاو چې په دې کې زیات ټولګان هم را سره همکار و او دغه کراچۍ لپاره موږ ځنګړی ځای تعینو.
لدې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمیر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګي قلې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې
د تخار په ینګي قلې ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ روډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم یک جوړې شه مدد دو
سموک د هوسیو له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او پوخه کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی بی او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. خو د جګړو له امله ځنګلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان ورته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړي ترڅو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلې ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي په خوا کلونه د درقه، دشت قلا، ینګي قلا، چاب، رستاق او خواجه بهاودین ولسوالۍ اړوند د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد صدیق آزادۍ روډي ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو. اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندان او ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله دي دی او د قبله دي چرګانو هر نوع حیوانات دلته ډېر وو. اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوي ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دي بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جن الله خو تاجکستان خو ته ځنګل لوبو خو ته پوري او ته خو تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دی غو په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي خو هغه دې اوس له لاس په کار سکني د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای به دې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم ستر هر چا پرې داسې ما پیغام رسوئ سي بیا رسو.
محترمو، د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه بند شي کوئ، پاسپورټ چې شته په کار دی. نو دې 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي. پلمی جوړی کمیشن کارانو پیسې خورلی دي او مم کم اسناد نه درويستل کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو پنځه ویشت دقیقې بحث اوریدل شي چې د